درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجملند او زما نور همکاران د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې ستاسو هرکلی کوو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام 5.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو په سر ټکو پیلو. دا پروان چارواکی په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 10 کسان وژل شوي دي. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لسوهنې ونه زغمي. بشپړ خبرونه واوري. دا پروان چارواکي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړي. د پروان ولایت د خزو د چارې رئیس شاه جهان یزدان پرست پرون ازادي رادیو ته ویل په تیرو دریو میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد له سلو زیاتې پیښې ثبت کړي. میرمن یزدان پرست ونه ویل چې د تشدد پیښې د پخوا په پرتله په سلو کې څو زیات شوي، خو یادونه یې وکړه چې اکثره دا پیښې ډېرې زړه بوږنوونکې دي. قضایایی
که
ثبت
شده
واقعا اکثرا قضایایی دا وی هغه قضیه چې ثبت شوی اکثرا یې بوګنون کړي. موږ د قتل تقریبا 25 قضیه هم لرلې. له مجازاتو څخه د مافیات فرهنګ به سیوادی او ناسم رواجونه هغه عوامل دي چې چارواکي وی په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې کړي دي. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي. د هلمند والی ویاند مرزواک ازادي رډیو ته ویل چې پیښه پرون د پنځشنبه په ورځ ماسپخین هغه مهال وشوه چې د ګرشک ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې یو هاموای له یو تیز رفتار موټر سره ټکر شو. په پای کې 10 کسان مړه شول او یو ټپي دي. خغلې سوا کوي چې وشل شو کسانو کې درې تنه میرمنې، څلور نارینه او درې ماشومان دي. دا اصولي د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لاره د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې ډیره دی او ټاکل شوی د نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړي. د اصولي دا فعالان پرون خنجان ته ورسېدل او تمه د چینن به هم هلته پاتې شي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست لازادي رډیو سره په خبرو کې خپل راتلونکي پلان روښانه کړ.
په دوه ورځو کې مو له سالنګ څخه بیا تر خنجان ولسوالۍ پورې شاوخوا 50 کیلومتره مزل کړی دی. په خنجان ولسوالۍ کې یو نن غرمه د همدې سیمې اوسیدونکو زموږ لپاره یو لوی غونډه لري. په غونډه کې به د سولې او اوربند پر ارزښت وغږیږو.
د اصول د ولسی حرکت غړي نږدې و میاش مخکې له کابل څخه مزار شریف خواته په دې مقصد وخوځیدل چې د هیواد ټولو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روس سیال ته یې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړی چې واشنگټن به د کانګرس لپاره په روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن وویل چې له نیکولای پاتروشیپ سره یې په جنوا کې په پرونۍ کتنه کې هغه ته په ډاګه کړه چې د امریکا را روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه نشي زغملی. خغلی بولټن زیاته کړه چې دوی د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګنښ په نور مسلو په اړه خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې له پاشو شپ سره په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځوړلو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه خبرې کړې دي. بولټن او پاشو شپ د چې دواړه له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکول ویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحده ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې عبارت ذکر شي. د برتانی هوایی شرکت یا بریټیش ایرویز ایر فرانس هوایی شرکتونه چې د راتلونکي میلادي میاشتې لپاره به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وسنډي. د برتانی او فرانسې اړوند دوه هوایی شرکتونه ظاهرا د لږ عاید له وجې ایران ته الوتنې سنډوي. بریټیش ایرویز او ایر فرانس دا اعلان په داسې حال کې کوي چې متحده ایالاتو پر ایران بیا بندیزونه لګولي دي او د اقداماتو یې د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی. د ډالرو په وړاندې د ایراني ریال ارزښت په دې وروستیو کې ډېر کم شمه ده. بریټیش ایر وای ویلی دی چې تهران ته ورستۍ الوتنه به د سپتمبر میاشتې په 22 او لندن ته بیرته راستنېدل به د سپتمبر په 28 نیټه وي. او ایر فرانس ویلی چې تهران ته خپلې الوتنې به د سپتمبر 13 څخه وسنډي. د جرمنی وی محکمه حکم کړی دی چې د روسیې او تورن ته به د محاکمې تر وخت په توقیف کې پاتې کیږي. یو دیرش کلن تورن محمد علي سي چې په جرمنی کې د یوې تروریستي حملې په پلان جوړولو تورن دی، د محاکمې په درشل کې توقیف ته استول شوی. جرمني څارنوالانو پرون وویل چې د عدالت د فدرالي محکمې یو قاضي د محمد محاکمه وځنډول او حکم یې کړ چې نوموړی به په توقیف کې پاتې شي. محمد علي د چهارشنبې په ورځ چې د اګست په 22مه نیټه په برلین کې نیول شوی و. جرمني څارنوالان وایي چې نوموړی تورن دی چې د 2018 د اکتوبر په میاشت کې په زیاته اندازه ټي اي ټي پي ډوله چاودیدونکي مواد په خپل اپارتمان کې ځای کړي وو او غوښتل یې چې په جرمني کې یو برید وکړي. او اوکراین چارواکي وایي چې لږ تر لږه څلور اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پارلو سره په نښتو کې وژل شوي او وطنونو ټپیان دي. د اوکراین د دفاع وزارت پرون وویل چې له څو میاشتو وروسته دا په یو ځل د اوکراینی سرتیرو تر ټولو زیات تلفات دي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د امنیتي ادارو د کمیسون د مرکزي دفتر او یو شمیر ولایتي دفترونو د خلاصېدو په برخه کې ډاډمن دي. همدارنګ به دا هم واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر ویلي اسلام آباد او کابل د خپلو ستونزو د هواري او د سولې او ثبات لپاره په څو اړخیز میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشي پرون مازیګر په ملتان کې خبریالانو ته څرګندونې کړي. په اړه به یې جزئیات درسره شریک کړو. دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړي چې تیر مازیګر د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی دی. د دې بیان په اړه په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت انتقاد کړی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا په روانو انتخاباتو کې به یې لاسوهنې ونزغمي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو که وختو. ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. له موږ سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا د کمیسون د مرکزي دفتر او یو شمیر ولایتي دفترونو د خلاصېدو ډاډ ورکړل شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویاند ازادي رډیو ته ویل چې امنیتي چارواکو ورته ویلي چې دوی دفترونه ښایي راتلونکي اونۍ خلاص شي. د ولسي جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ځینو حذف شوو کاندیدانو پلویانو له شاوخوا دوو اونۍ راهیسې په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرکزي دفتر او ځینې ولایتي دفترونه بند کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي هیله لري چې د دې کمیسیون کارونه به د نوې اونۍ له پیل سره سم پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ادارو دوی ته ډاډ ورکړی چې د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو د خلاصولو په هدف به یو لړ اقدامات عملي کړي. ښاغلی هاشمی په دې اړه نور جزئیات روښانه کړل.
دغه اعتراضات د بندیدل دفاتر په ولایتو کې په مرکز کې د افغانستان خلک نگران کړي دي، ولې امیدواري دي ته چې شروع دي دغه هفته کې چې سبب السبب اوسېږي دا به ان شاء الله چې دا مشکل به حل کېږي. په حکومت وظیفه ده، د هغې مسؤلیت دی. شروع دې هفته کې وعده دا ده چې شنبې یکشنبې ته به انشاءالله دا دفاتر وځي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې په مرکز او ځینو ولایتونو کې د دوی د دفترونو بندېدو د کمیسیون په چارو کې ځنډ پیښ کړی دی. د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه د 15 ایستل شویو کسانو له ډلې د ځینو پلویانو له شاوخوا دوو اونیو راهیسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او په یو شمیر ولایتونو کې ولایتي دفترونه بند کړي دي. دوی وایي تر څو چې د ایستل شویو کسانو نومونه بیا د کاندیدانو په لیست کې شامل نشي دوی به دا دفترونه خلاصېدو ته پرېنږدي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د هیواد په 8 ولایتونو او له هغې ډلې په بدخشان، کندوز، بامیان، بغلان او ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه د همدې معترضانو لخوا بند شوي دي. مولوي ترخیل محمدي د هغو 15 کسانو له ډلې دی چې نومونه یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د میزان د 28مې د انتخاباتو له وروستي فهرست څخه ایستلي دي. د نوموړي پلویانو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته پرلت وهلی او د کمیسیون ور یې بند کړی. خغلی محمدی تیر شپال آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ده او نورو کسانو نمونه له ثبوت پرته د کاندیدانو له فهرست څخه ایستلی. مولوی ترخیل وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته د ده د پلویانو پرلت یو مدني حرکت او د دوی حق دی.
استغفر الله، موږ په زور نه تلی، هلته مدني حرکت ده او د ولس غوښتنه دا ده چې د شکایاتو کمیسیون نه د انتخاباتو کمیسیون باید وغواړي د وړاندې څه کوم شکایات سوي دي د هغو ثبوت دي چې وغواړي. موږ یې په کومو دلایلو باندې حذف کړي هغه د ملت ته د مطبوعاتو په وړاندې ښکاره کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د زمري یا اسد په 19مه نیټه د 15 کسانو نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له لست څخه وایستل او وروستی لست یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا پریکړه یې په خپلواک ډول او له قوانینو سره سمه کړې ده. په پام کې ده چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات سکل د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
دوستانو زموږه غلا ساده یې راډیو ناوړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی اسلام آباد او کابل د خپل ستونزو د هواری او د سولې او ثبات لپاره پر څو اړخیز میکانیزم کار کوي. شاه محمود قریشی پرون مازیګر په ملتان کې خبر اعلان تویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم په اسلام آباد کې پر سیمایز امنیت غږیږي. رسنۍ وایي ټاکل شوی چې پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې د هند تر سفر مخکې پاکستان ته هم ورشي. پامیر ساحل په اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د تحریک انصاف نوې حکومت له کابل او واشنگتن دواړو سره اړیکې سموي او ورسره د سیمې پر امنیت او ثبات کار کوي چې پکې دای د پرمختګ هیل لري. د ویل افغان ولس او پاکستانیانو ډیر مشکلات ګالل دي، خو وس اسلام آباد او کابل د ستونزو د هواری پر جامع میکانیزم سلا شوی.
پاکستان او افغانستان نے مل بیٹھ کر
دوی پاکستان او افغانستان دواړه سره کیناستل پر خپلو چیلنجونو یو غور وکړ او د هغو د حل یو لار او میکانیزم یې موندلی چې 15 اړخونه او برخې لري. موږ به هڅه کوو چې د یو بل درناوي ته په پام هغه 15 لارې عملی کړو او پرمختګ وکړو. شاه محمود قریشی ویل د کابل په څیر له واشنگتن سره هم د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي. د اگست پر 19مه یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې هند ته ترتګ مخکې د څو ساعتونو لپاره اسلام آباد ته ورځي. دا به د پاکستان تحریک انصاف د نوي حکومت له چارواکو سره د نوموړي لومړی ملاقات وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له خپل امریکایي سیال سره به په خبرو کې د سیمې د سولې او امنیت مسالو د هواري لارې ولټوي. دی وایي موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نظر اورو او وربند ځان پوهو. پر دې به خبر شم چې امریکا له موږ څه تمه لري او که خدای کول له خپلو توقعاتو به هم خبرو. موږ به یو ځای سره پر مخ ځو او یو ځای به د سیمې د سولې او امنیت مخې ته پر چیلنجونو برلاسه کیږو.
امن او استقام کې حصول می ان پر غلبہ حاصل کرنا ہے.
قریشی دا سرګندونې تر هغه یو ورځ ورسته کړې دي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان نیکلسن تور پورې کړ چې افغان طالبان په پاکستان کې آزاد ګرځي او هلته پر وختونو کې درملنه کیږي. د اگست پر 9مه غنو وسلوالو پر غزنی خار برید وکړ چې ورسره سم یې له افغان ملي امنیتي ځواکونو سره نښته پیل شو چې د اگست تر 14مه روانه و. هغه مهال افغان چارواکو تور پورې کړو چې د وسلوالو لسګونه مړی پاکستان ته وړل شوی او د هغه هیواد پر وختونو کې د یو شمېر بلو درملنه کیږي. طالبانو د دې ادعاو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی هم د غزنی د سفر پر وخت په وینا کې د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوت څخه سپیناوي غوښته او ورباندې غږ کړو چې د سیمې د سولې او ثبات پر هغه میکانیزم کار وکړي چې دواړه هیوادونه ورباندې روان کال سلا شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل د اگست پر 14مه په ونیزه خبری غونډه کې د افغان چارواکو ادعاوې ناسمې بللې وي او ویلي ول چې د غزنی د برید او د وسلوالو د مړو او ژوبلو وروړلو په اړه هیڅ شواهد نشته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 26مه تر انتخاباتي بریا وروسته په وینا کې ویلي ول چې له افغانستان سره تعلقات سموي او هلته د سولې لپاره هڅې کوي.
دوستانو اوس برای شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سفیولا ستانکزی ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو په اړه چې وایي د مسکو په غونډه کې برخه اخلي مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي د طالبانو یو ویاند په کابل کې د دې ورځپاڼې دفتر ته پیغام لیږلی او ویلي چې په قطر کې به د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري په غاړه ولري. روسي ویلي ځینې هیوادونه او طالبان یې وربللې څو د افغانستان په سولې او ثبات خبرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي معلومه نه ده چې د مسکو غونډه به د ښکېلو خواوو له حضور پرته څنګه ترسره شي. افغان حکومت او امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو نیویارک ټایمز لیکي د روسیې دا نوښت د افغان او امریکایي چارواکو ډیپلوماسي د ګډوډۍ له ګواښ سره مخ کوي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان او امریکایي چارواکو له میاشتو میاشتو راهیسې هڅه کړې چې طالبان د سولې خبرو ته راوبولي، خو نیویارک ټایمز دا هم لیکي چې روسیه او طالبان هم په ښکاره توګه سره متحد نه دي او پر یو بل د عدم اعتماد ډېر دلایل لري. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د خبرو په اړه مقاله لیکلې ده. نیکلسن ژر خپله دنده پای ته رسوي او پر ځای بل قمندان کار پیلوي. جان نیکلسن پرون ویلي د امریکا ستراتیژي افغانستان او جنوبي اسیا ته ښه نتیجه ورکوي. امریکا تیر کال د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړې وه. ستارز اند سترایپ لیکي که څه هم د افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د دویم اوربند لپاره وړاندیز ونه منل شو، خو نیکلسن په دې باور دی چې دا وړاندیز د سیاسي ډایالوګ له پایل سره مرسته کوي. ورسپانی لیکلی جنرال نیکلسن په خپل خبرو کې ومنل چې پاکستان لا هم افغان وسلوالو په خاصه توګه حقانی شبکې ته پناه ورکوي. د امریکایي جنرال دا هم ویلي چې په افغانستان کې د دوی حضور د 2020 کال د سپتمبر د بریدونو په څیر د ورته پیښو او بریدونو مخه نیسي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړه او تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغه بیان د متن دفاع کړی چې تیر مازیګری د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خپور کړی و. د دې وزارت ویان دی هیدر ناورد د خبره پرون ماخام تر هغې وروسته وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر ولیکل چې له وزیر اعظم عمران خان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی، خو امریکایي بیان وایي چې پامپیو عمران خان ته د ترهګرو پر ضد د پریکند اقدام کولو وویل. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پر هغه بیان ولاړ دی چې پرون یې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته خبر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماخام پر ټویټر په یو بیان کې تور پورې کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې تیروتنه شوې نو ځکه ورسره موافق نه دی. فیصل لیکلی د وزیر اعظم عمران خان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې د پاکستان پر خاوره د ترهګرو د فعالیت هیڅ ذکر نه و شوی. تر دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر ناورد په واشنگتن کې د خبریالانو د پوښتنې ځواب ورکړ. دا وایي موږ د خپل بیان پر متن ولاړ یو. ضروری نه ده چې زه یې دلته ټکی په ټکی ولولم. پاکستان زموږ مهم ملګری هیواد دی. د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانی وزیر اعظم سره په ټلیفون په ښه فضا کې خبرې وکړې او موږ د هغه هیواد له ملکی حکومت سره په راتلونکي کې ښه تعلق ته سترګې په لار یو. ډاکټر فیصل پر ټویټر په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت غږ کړی دی چې سمدستي د خپل بیان درست کړي، خو هیدر ناورد د خبریالانو د مسلسلو پوښتنو په ځواب کې د وزارت د بیان دفاع وکړه او هیله یې وښوده چې د پاکستان له نوي حکومت سره به ښه اړیکې ولري. تر دې مخکې د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو د مایک پامپیو او عمران خان تر ټلیفوني خبرو وروسته جلا جلا بیانونه خپاره کړي ول. په بیانونو کې راغلي ول چې پامپیو د عمران خان د حکومت د بریا هیله وښوده او دواړه د دوه اړخیزه اړیکو پر پیاوړي کولو سلا شول. په دې بیانونو کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ذکر هم شوی دی. د امریکا په بیان کې راغلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په پاکستان کې د فعالو ترهګرو پر ضد د پریکنده اقدام ارزښت په ډاګه کړ، خو دا جمله د پاکستان په بیان کې نه راغلی. د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات د روان کال له پیل راهیسې ساړه دي. د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر په بیان کې پر پاکستان تور پورې کړی و چې له امریکا یې بلیونونه ډالر اخیستي دي، خو د ترهګرۍ پر ضد یې په جګړه کې دوه مخي کړي. پاکستان د نوموړي دا تور رد کړی و او ویلي ول چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو متخصص پر ایران د امریکا پر بندیزونو انتقاد کړی. امریکا پر ایران وروسته لاغ بندیزونه ولګول چې له دې هیواد سره د 2015 کال اټومي موافقه ووت. ملګرو ملتونو وایي د دې اقتصادي بندیزونو له کبله په ایران کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ سره مخ دي. ملالی بشیر پرې رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر ادریس جزائری د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر تهران د امریکا بندیزونه د ایران خلک له بېوزلۍ سره مخامخ کوي. دا وروسته له هغه چې روانه میاشت امریکا پر تهران بیرته له سره بندیزونه عملي کول پیل کړل. پر ایران اقتصادي بندیزونه په 2015 کال کې د تهران او نړۍ له اټومي موافقې وروسته لیرې شول. امریکا هغه مهال د روان کال په مې میاشت کې له دې موافقې ووته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه اعلان وکړ. د بندیزونو بل پړاو په نومبر میاشت کې عملي کېږي چې د ایران د تیلو صادرات په نقشه کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ادریس جزائری په خپل بیان کې ویلي چې د امریکا بندیزونه غیر عادلانه او خطرناک دي چې د ایران اقتصاد او پیسې له منځه وړای سي او په نتیجه کې به میلیونونه خلک بېوزل سي. د ملګرو ملتونو متخصص له امریکا غوښتي چې خپل ژمنه پوره کړي او کارهنیزو توکو خوړو او روغتیایي وسایلو ته اجازه ورکړي چې ایران ته یوړل سي او په دې برخه کې د کره اقدامات وکړي چې بانکونه مالی ادارې او شرکتونه په چټکۍ سره او آزاده توګه راکړه ورکړه وکړي. ترامپ په دوامداره توګه پر تهران د فشار زیاتولو هڅې کوي چې د ایران د اټومي وسلو له پروګرامه لاس واخلي. ایران دا تورونه رد کړي چې ګواکې غواړي اټومي وسلې جوړې کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا د ایران حکومت بدلول نه غواړي، بلکې غواړي د ایران چارواکي خپل چلند بدل کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار روسیې ته خبرداري ورکړی چې په امریکا کې پر روانو انتخاباتو کې بل اسوهنی ونزغمي. جان بولټن له خپل روسی سیال نیکولای پاتروشیف سره تر کتنې وروسته خبري اعلان ته په دې اړه څرګندونه وکړي او زیاته کړه چې دوی د ځینو نورو نړیوالو مسایلو په اړه مغږیدل. احمد تکل او د دې موضوع نور تفصیل.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د پنځمې په ورځ خپل روس سیال نیکولای پاتروشیف ته په جنیو کې د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره پر روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنه و نزغمي. بولټن وویل چې له پاتروشف سره په کتنه کې د سوریې، افغانستان، اوکراین او ګڼ شمیر نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي، خو دای هم ورته په ډاګه کړ چې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه به و نزغمي. ما ورته په ډاګه کړ چې موږ به د 2013 کال په انتخاباتو کې د دوی لاسوهنه و نزغمو او چمتو یو چې د لاسوهنو د مخنیوي په برخه کې ضروری ګامونه واخلو. ښاغلی بولټن زیاته کړ چې په دې کتنه کې د په سوریه کې د ایران د پوځي حضور د لمنځوړو لپاره د یو لړ اقداماتو په اړه هم خبرې وکړي. بولټن او پاتروشف دواړو له خپلې کتنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل. دا د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو د تیرې میاشتې له سرمشریزې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه وه. خو له غونډې وروسته دواړو وویل چې دوی به ګډه اعلامیه خپره نه کړي ځکه روسیې د متحدو ایالاتو له دې ټینګار سره مخالفت وکړ چې د اعلامیې په متن کې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو عبارت ذکر شي. د امریکا استخباراتي ادارو له خپلو څېړنو وروسته ویلي دي چې روسي فعالانو په 2014 کال کې د انتخاباتي کمپاین د حق کولو او پر ټولنیزو شبکو د ناسمو معلوماتو د خپرولو په وسیله حمله کړې وه او غوښتل یې د انتخاباتو نتیجه د ټرمپ په ګټه منحرفه کړي. خو دا ویره هم شته چې په نومبر میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې بیا د لاسوهنې هڅه وکړي. مسکو دا تورونه رد کړي خو واشنگټن په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په ځواب کې پر مسکو یو لړ بندیزونه لګولي او یو شمیر روسی ډیپلوماټان یې استلی دي. په انتخاباتو کې د لاسوهنو پر اداو سربیره هم له سړې جګړې پر وروسته موده کې د مسکو او واشنگټن ترمنځ اړیکې د کریمیا د ټاپو وزمې د اشغال او همدارس د اوکراین په ختیځ او سوریه کې د مسکو د ونډې په ګډون د ځینو نورو مسایلو پر سر تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي. روسیا د دې ترنګلو اړیکو مسؤلیت د واشنگټن غاړې ته اچوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې له مسکو سره په اړیکو کې د واشنگټن ورانونکو تګلارې د دې ترنګلو اړیکو علت دی.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو ناوړی تاسو موږ سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 اورېدلی شئ. اوس هم پام وکړئ ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د پروان ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې. د پروان ولایت د خزو د چارو رئیس شاه جهان یزان پرست پرون ازادي رډیو ته ویل په تیرو درې میاشتو کې دوی د خزو په وړاندې د تشدد لسلو زیاتې پیښې ثبت کړې دي چې 25 د قتل پیښې دي. د هلمند ولایت په ګرش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي دي. دا سولې د ولسی حرکت غړي بلخ ولایت ته د سفر په لار د بغلان ولایت په خنجان ولسوالۍ کې دی ردی او ټاکل شوی چې نن غرمه د سیمې د اوسیدونکو لخوا د دوی لپاره په جوړه شوی غونډه کې ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي خپل روسیال ته د خبرو پر مهال خبرداري ورکړ چې واشنگټن به د کانګرس لپاره په را روانو منځمهالو انتخاباتو کې د مسکو لاسوهنې ونه زغمي. جان بولټن ویل چې له نیکولای پاتروشیف سره په جنیوا کې په پرونۍ کتنه کې هغه ته په ډاګه کړه چې په را روانو انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه د زغم نه ده. بریټیش ایئر وایز او ایئر فرانس هوایی شرکتونه وایي چې د راتلونکي میلادي میاشتې لپاره به ایران ته خپلې مستقیمې الوتنې وسنډي. د جرمنی وی محکمې حکم کړی چې د روسیې یو تورن ته به د محاکمې تر وخته په توقیف کې پاتې کیږي. یو 10 کلن تورن محمد علی سی چې په جرمنی کې د یوې روسي حملې په پلان جوړولو تورن دی د محاکمې په درشل کې توقیف ته استول شوی دی. او اوکراینی چارواکي وایي لږ تر لږه 4 اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په نښتو کې وژل شوي او ونور ټپیان دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه خپرېږي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې چې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اوریدلی شي بلکې زموږ په ویبپاڼه کې زموږ رپورټونه، مطالب، خبرونه، 19 پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. وسم راځي چې د ژوند رنگونه واورو.
د ژوند رنگونه
مې محمد اساق ده.
زه چې وینم دلته یو تاش د مخ ته ښه بوټونه د پکې اچولي مینځي یو ډېر ښایسته بوټ سم لري. دا بوټونه ولې مینځي؟
دا مینځو چې پاک شي به هغه نه بعد قلبو.
دلیلامي بوټ دي؟
دلیلامي بوټان دی او دا به قلبو. هغه نه پسې به خرڅو جوړوي رنگوي.
ښه. دلیلامي بوټ سره چې ټول تاسو یو ځل مینځي؟
خامخا. دا چې کله ومیندل شي دا چې لاندو شي قالب د پاره به تیاری قالب ډیر ښه اخلي.
دا بوټ د سي جوړه جوړه تاسو اخلي ګاټ کې اخلي چې رقم
دا جوړه کې اخلو خوشکدا
جوړه په څو اخلي
قسم قسم دي. داخلي لامي دي سل کلاري 200 کلاري 250
د کلدار خبره ده.
کلدار په حساب دي کراچي پاکستان کې دا شي
مثلا په سل کلدار د څپې ته وخت کنه بیرته په څو خرڅه
بیرته په 1.5 افغانۍ په 1 افغانۍ بیا دي کې بیرته خيو خراب لري.
ښه.
مختلف پکنه کی خراب فرق کوي جنسونه. یو جوړی مثلا په سل لاغلی په 200 خرڅيږي. یو جوړی چې په سل لاغلی برته 80 روپے جوړی تاوان کوي.
تاوان په دې کې بسې
تاوان
کنه په سل کلدار اخلي په 1.5 افغانۍ 200 افغانۍ خرڅي.
او قسم قسم مالونه دي نه دي ډېر قیمته ځکه دغه قسم قسم مالونه دي صرف دانه چې په سل اخلو په 200 کلدار هم کیږي په 2.5 کلدار هم کیږي په 300 کلدار هم کیږي حتی تر 500 کلدار هم. خالی زنانه بوتان زنانه سپلی او دا کرمچونه او مردانه چې دی مردانه دی 1500 کلدار نو واخله تر 2500 کلدار خرید کی قسم قسم دی کنه لاله میخو دني جټول یو شی
البته خلک راځي بوت اخلي کنه دوی غریب دی پیسادار مجبوریت نه اخلي څنګه
مجبوریت نه اخلي صدا لګردان دي لګ مقامت لري خشي دي او اقتصاد غصه پر ده پیسې د جاسر لګوم شوی یو جوړه چې په دې سل سره کوتا کی بیا وې د اصل لو په واخل 500 بیا در تراوړو نقد هټولم نشته اوس
خدي خو بیا څنګه قرض کې
ولی نه کو چې شناخته ای
اب شناخته ني
نه نو بیا بس قرض سره کو مشتریان دي خام خاص نقد سره لرو همیشه را دي دکان ته نو دغه مراد خو سره کولې
دوستانو زموږ غږ لا ازادۍ راډیو ناورې د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري نو بیا کولی شي چې زموږ د ویب پاڼې لري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ خبرونه، ریپورټونه، ولس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو، ویډیوګانو او نورو معلومات سره وګوري ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وی پانی پاته ده. اوس هم دا نیم ساعت خبري مجله پاتره سوسه سمیا باس په بل نیم ساعت خبري